خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبي ټولنې د دوی تنظیم سازي وکړي.
کوم قومونه چې دي که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل طور طریقې هېر کړي، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دي هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډېر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی هغه ته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی که هغه ویلل دي نسي شي چوم دي دا ټول مونږ ور زده کړو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زیدوی کې وی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریالي خالدین نیاز راپور مو اورید.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کسلي کوالي شریفي شریف کسلرو کوم کې تدې چې دا کسله تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تلګ مسکشا چستا بشما بس ته ما تلګ مسکشا چستا بشما بس يم داس مرور چې در پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړه مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او لمینا بشم بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس Thank you. زلاند پدرکی ام ته مخته د غروب و زر را در زما په هوا بشم بس ملنگ مد مینه په کاروان کې ام روان ملنگ مد مینه په کاروان کې ام روان چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس چې غیګ ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منلي لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله، پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لانه د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست. د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی نه، ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کومو خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دی. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمې ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر ښه و، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي، دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلې وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي اثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچېری دی پندرنه دی ابدات ته وکي، نه وایز دا چې د اجتماعي بس، بلکې د سیرانیانو لپاره هم یو پلمای مثلا سیرانیانو د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولسه دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیج هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خوږ جر د خوشالي خبره. دیوالونه وخونی وي دا بیا د نه پالیا تاسو عادي خرابه سوځه تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، میلی ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زمرد مسولینو او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي، نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دوی د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنې مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي، نو همدا علت و چې ما هم د خپل خپله انجینیر فرانسیس خبره کړې. نو د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله، همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لارس سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مو لوستې ده. په ساینس کې وایي دوه او دوه څلور کیږي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي، او دوه او دوه درې شي، او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره م ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې داسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده.
نه ډېر غمی کړی ده، یعنی پخپله دغه کلب کې اچول چې دي که نه، یعنې دا خو ډېر هغه غواړي، وخت غواړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې بېرته هماغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، نوښتونه مې وکړل، یعنې وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې، ما د تقریز لپاره پیغو باندې وکړه چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي، یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مونږ پرې وکړو، تقریبا یوولس میاشتې وخت مونږ په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ د یو پړاو فرسټ کلاس، او یو پړاو لیسټیډ، دو پړاو زرغنجام، او دو پړاو څلور ورځنی سیالۍ معلومات پکې معلومات خبرخمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د ناوې انټرنیشنل لوبغاړو جیوګرافي ده، مکمله د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لیدلي و، هغه غیر رسمي لوبې وې، یعنې د آی سی سی سره نړیوال سټیټس یې امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 500 سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راډیو خاطر د اوس د چمپیونشپ پورې نه وی لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 500 یو ډیا سیالي کې لوبېدلې دي. د یمغه نه وی لوبغاړو جغرافي یا تذکره مونږ باندې دویمه برخه کې راخستې ده، لکه نوم شو تذکره جغرافي اړه په ټول خلک بیا په انګلیش جغرافي کې چې شي راځي، آی جی ډی کرکټ لوبو مونږ راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخستې دي، دې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړه معلومات مونږ راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نومونو یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مونږ جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې انشاءالله راتلونکي چاپونه کې به د هغو ټولو لوبغاړو مونږ کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مونږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات مو له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایر دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایر دا، یعنی داسې معتبرو سایټونو نه هماغه معلومات مونږ ټول راخیستي دي، معتبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغو نورو دوو چې تاسو یاد کوم معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصوصا یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکې کړې دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټولو لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما مرکې ترسره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله، او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې، نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساینسي ده، فرزن یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته ځای شیدلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخ هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخه ته مو هم توجه کړې ده په لیکتر؟
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې تیرې شوي دي پلیرانو باندې، د هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلک کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخونه برخمن ده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کومه خاطره ذهن ته درځي چې سره شریکې کړي. د لوبغاړو
ډېر خاطرې شته، د اصلي ګل عبید یو خاطره درته ووایم. وایي په وزري چمن کې مونږ سیمی فاینل و نیمه پایلو به د شپږو ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ و په اول ځل کابل کې، نو بیا وایي ما ټیم چې کوم ځای کپتن وایي مونږ میچ و، بیا په جاده کې وایي د شرنوال هوټل په نوم یو هوټل ووایي په دې کې مونږ اوسېدو. وایي بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاس دپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وایي ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وایي مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکوله وایي زه پسې لاړم هغه ته هوټل ته، پسې لاړم هوټل ته، پسې لاړم نو وایي ډېر غصه وم، وایي دروازه ورټکوم، وایي دروازه نه خلاصوي، نو کله مې چې وایي دروازه ورماته کړه، وایي چې کله چې نن ورغلم وایي ټول په زوب حالت کې پراته دي، وایي مکمل ټول ګاز نیولې دي، هماغه وایي دما د هغه د رسېدو امکاناتو چې دوی مو وایي بېرته په هغه کې یعنی داسې په دوه دوه مو کسره نیوه موټر ډالې ته به م اچوو، وایي ټول مو هغه ته یوړل هسپتال ته، وایي که چېرته زه نه رسېدلې خدای مکړه په هغه پلیرانو که کریم صادق سمی شینواری ډېر د نېشنل لوبغاړی مو وایي دا اوس یو هم نه و، نو داسې ډېرې جالبې خاطرې هر لوبغاړی د خولې مونږ راخیستې دي په همدې کتاب.
دا خو یو ډول دردونکې خاطره وه. داسې بله خاطره که چېرته را سره شریکه کړي چې یو څه یعنی یو څه غمجنه نه وي، مطلب مې دا دی
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه هم نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده، وایي د کاناډا خلاف زمونږ میچ و، وایي مونږ میچ و که چېرته هغه میچ مونږ ګټلی نه وای، یعنی ګټلی نه وای، وایي مونږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو، بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چوه، وایي دا ډېره خرابه شوه، وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نه مېږي سبا میچ کې مه لوبېږه، کپتان هم ورته وویل، وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو، وایي په هغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر زمونږ حمید حسن و، نو بیا وایي حمید په د سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه را خلاص شو وایي سپینه جورابه اچولې، وایي دا جورابه او بوټ وایي مکمل د وینو ډک و، نو یعنی خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوبغاړي دي د افغانستان دپاره دوی زیاتې قربانۍ ورکړي دي، که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم دپاره د مخکې پړاو نه پاتې نه شي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش مو کړی دی د هر سفر عکس راواخلو، او بل یره تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي، کاغه 25 ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشن هم همرا استي دي.
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفحه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ ته او په پرنٹ کا اکشن ښکاری، یعنی د سیمې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دی نو بد نه دي، هغه ډیر ښکاری.
احمد سب تاسو چې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا وو اتو کال را دی خو ما کرکټ کا اقبال کرکټ می کا، یعنی وو اتو کال ز کیږي چې اقبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول آل راونډران یم، بال خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خپرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو په مخه شه.
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغیری راز جه دلی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی سورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپونو